دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی لمړی د دې سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه د افغانستان حکومتي مقاماتو له خلکو نه غوښتي دي چې د کورونا د کورونس اوبای ناروغي د خبرېدو د مخنیوي په خاطر د کوشنی اختر په ورځ له خپل کورونا نه د باندې ونوځي. په عین وخت کې د کورونا چارو وزارت نن د جمعې په ورځ د غبرګولي یا جوزا په دویمه خلکو ته مشوره ورکړه چې د حکومتي کابینې د مخکنۍ پریکړې په اساس دی د اختر په شپو ورځو کې د کابل په ښار کې له غیر ضروري ګرځېدو راګرځېدو نه ډډه وکړي. د عامې روغتیا وزارت د چهارشنبې په ورځ ویلو چې د کابل په ښار کې د دغه ساري ناروغۍ مثبتې پیښې دومره زیاتې شوي دي چې اوس د ښار په روغتونونو کې خالي ځای نه دی پاتې. د افغانستان د حکومت د ملي امنیت شورا وایي چې تېره اونۍ طالبانو د هیواد په شلو ولایتونو کې 25 کسان وژلي او 9 اتیا تنه نور ژوبل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یوناما هم په یو بیان کې ویلي چې 380 ملکی وګړي د اپریل په میاشت کې وژل شوي وو. د یوناما په بیان کې راغلي چې د حکومتي قواو په هوایي برید کې د برف په ولایت کې 9 ملکیان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي وو. په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یا یوناما رئیس میرمن دیبورا لوانز د راتلونکي کوشنی اختر د رارسېدو په مناسبت افغانانو ته مبارکی ورکړې. میرمن دیبورا هیله څرګنده کړه چې داسې ورځ به هم راشي چې افغانان په سوله او سوکالۍ کې بې له شخړې او جنګ نه دغه مبارکه ورځ ولمانځي. د شمالي امریکا د مسلمانانو شورا یا اسنا په یو مطبوعاتي اعلان کې ویلي دي چې کوشنی اختر د مې په 24 یعنې د جوزا یا غبرګولي په 14 د یکشنبې په ورځ دی. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د مشیګن د ایالت د لوی څارنوالۍ د غوښتنې باوجود د پنجشنبې په ورځ په دغه ایالت کې واقع د فورد د موټر سازۍ د شرکت د فابریکې نه د لیدنې پر مهال خولې ته حفاظتي ماسک نه واچولې. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې نن د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د ښاغلي ټرمپ برعکس د دغه شرکت عمومي رئیس او نور لوړ پوړو چارواکو چې له ټرمپ سره یو ځای په فابریکه کې ګرځېدل حفاظتي ماسکونه اچولي وو. د فورد موټر جوړولو په فابریکه کې اوس د امریکا د فدرالي حکومت په خواص باندې د کورونا د کوډنو نسوبای ویروس د ناروغانو لپاره وینټیلیټرونه یا د مصنوعي تنفس ماشینونه تیاریږي. خو وروسته خبر اعلان ته وویل چې د فابریکې په یوه بله برخه کې ماسک اچولي خو بیرته لري کو. ورځپاڼه وایي چې د فورد د شرکت عامل رئیس بیل فورد هم شخصا ټرمپ ته خواست کړو چې حفاظتي ماسک واچي. د مشیګن د ایالت لوی څارنوالې میرمن دانا نسل د پنجشنبې په ورځ ښاغلي ټرمپ ته په یوه سرخلاصي لیکي چې له فابریکې نه د لیدنې په وخت ماسک واچي. ایالتي ګورنر ګریټ چین ویټمر د یوه اجرایه فرمان له مخې د ټولو خلکو لپاره د حفاظتي ماسکونو اچول لازمی ګرځولي دي. د واشنگتن د هیل ورځپاڼې نن د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې په امریکا کې د کورونا د کوډنو نسوبای ناروغۍ له خپرېدو وروسته تر اوسه پورې 111 پولیسان د خپلو رسمي دندو د سرته رسولو په مهال په دغه موزي ویروس باندې مړه شوي دي. د ساري ناروغیو او الرژي د کنټرول ملي مرکز ایس سی ڈی سی په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې د کورونا د کوډنو نس اوبای ناروغۍ په 25% ناروغانو کې دغه ناروغۍ ښکاره نښې او علامې ولیدل شوې. د سی این این تلویزیوني شبکې رپورټ ورکړی چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د خپل وزارت لوړ پوړي ماموران مجبور کړیو چې د متحده ایالاتو د کانګرس د پریکړې برخلاف دي پر سعودي عربستان باندې د 2 میلیارد ډالرو په بیه د وسلو د پلورلو لپاره قانوني جواز ولټوي. پامپیو د خارجه وزارت مامورانو ته هدایت کړو چې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د اعلان شوي بیړني حالت نه په استفاده په سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او اردن باندې په عاجله توګه د وسلو د پلورلو لپاره یوه لاره پیدا کړي. دغه نړیواله تلویزیوني شبکه وایي چې تیر هفته د پامپیو په غوښتنه د جمهور رئیس ټرمپ لخوا یو ناڅاپه د امریکا د خارجه وزارت د عمومي مفتش د برطرفه کولو پریکړه هم دغه اقدام سره تړلې ده. عمومي مفتش دغه اقدام مخالفت کړی او په دې اړه تحقیقات پیل کړی. خو پامپیو د چهارشنبې په ورځ له ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت په دې اړه خپله بی خبری خودلی وا. دا پاکستان دا نړیوال هوایی شرکت یا پی آی ای یوا مسافر لون که الوتا کا چه نه نوی مسافرین او دا عملی اتا تنغیدی پکی سپارو او لاهور نه روانه شوی وا دا کراچی دا نړیوال هوایی دگر سر نجدی دو کورون دا پاسا رالوی دلی دا. پاکستانی چارواکی وای چه دا جغورنی بیڑنی عملیات پیل شوی دی. یوش میر کورون تا هم تاوان رسید رده. پاینی وخت کې د اپی خبری اژانس ته کراچۍ د خاروال لقوله ریپورت ورکړی دی چې په دغه پیښه کې نه نوي مسافرین او د عمالی اته کسه ټول وژل شوي دي. عیني شاهدانو اژانس ته ویل چې د پی ای د ایربس ای 322 ډوله الوتکې پیلوټ درې وارې د کورونو د پاسه چکر وو او کوشش یې وکړ چې الوتکه په میدان کې راښکته کړي، خو کنټرول یې لاسه ورک د کورونو له پاسه راولویدله. د امریکا د دفاع د وزارت یو تازه درې میاشتنی رپورټ کې چې د حقانیت شبکې په شمول د طالبانو د ځینو تندرو ډلو سره د پاکستان د حکومت د دوامداره مرستو په اړه لیږلی راغلی چې پاکستان اوس هم ورته لمنه وهي. دا رپورټ چې د امریکا د دفاع د وزارت عمومي مفتش، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې یو ایس ای ډی په مرسته تیار کړی وایي چې اسلام آباد په افغانستان کې د خپلې اوږدې مودې ګټو ته د رسېدو په لټه کې دی او د سولې پروسې ته هم همدغه نظره ګوري. د روانې میاشتې په 19مه د امریکا د پوځي استخباراتو ادارې هم د افغانستان په شخړه کې د پاکستان د دوامداره لاسوهنې په اړه عین شان ارزیابي وړاندې کړې وه. د امریکا د کانګرس د بودیجې مستقل ادارې یا سی بی او په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې په امریکا کې به په لوړه کچه بیروزګاري د ډیرو کلونو پورې دوام وکړي. د کورونا د کووید 19 وبایي ناروغۍ د خپرېدو نه وروسته په میلیونونو خلک بیروزګاره شوي دي. د دې رپورټ له مخې د بیروزګارۍ کچه به بالاخره 11% ته ورسیږي. په واشنگتن کې د امریکا خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې د ای پی خبری اژانس او ان او آر سی د چړنیز مرکز د تازه سروې نه څرګندېږي چې امریکایان د کورونا د کووید 19 وبایي ناروغۍ نه علاوه د ځینو نورو ساري ناروغۍ له خپرېدو نه هم په ویره کې دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اوس هم په دې اصرار کوي چې دی د کورونا د کووید 19 وبایي ناروغۍ نه د خپل ځان د ساتلو په خاطر د کونینو دوا خوري. ښاغلی ټرمپ وایي چې هیڅ قسم نقصان نه لري. د امریکا سمندري پوځ د فارس په خلیج کې خپلو قواو ته نوې هدایت جاری کړي دي. د ایران د پاسداران انقلاب د سمندري قوې څنګ ته خبرداري ورکړی دی چې له امریکایي کښتیو نه 100 متره فاصله ونیسي. کوکوشنی تیز رفتار مسله کښتۍ د امریکا جنگي کښتۍ ته ورنږدې شوې نو امریکایي ځواکونه حق لري چې ډزې په وکړي او تباهي کړي. له بلې خوا د متحده ایالاتو د سخت فشار باوجود درې ایراني ټانکرونه چې په خامو تیلو او ګیسولینو باندې بارو د وینزویلا په لورې روان شوي دي. متحده ایالاتو پر دواړو هیوادونو باندې اقتصادي بندیزونه لګولي دي. ایران اجازه نه لري چې په خارج کې خپل تیل وپلوري. د اسرائیلو یوې جنایي محکمې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته حکم کړی چې د رشوت خورۍ په تور د خپلې جنایي محاکمې د پیل کېدو په لومړۍ ورځ په محکمه کې حاضر شي. د ای پی خبری اژانس رپورټ ورکوي چې د ښاغلي یاهو مدافع وکیلانو محکمې ته خواست کړی و چې صدر اعظم شخصا له حاضرېدو نه معاف کړي، خو د محکمې قاضي حکم وکړ چې دی دې هم د نورو عادي تورن شوو کسانو په شان په محکمه کې حاضر شي. ښاغلی نتنیاهو چې له 13 نه په قدرت کې دی، تېره هفته د یو نوي ائتلافي حکومت په راس کې د بلې 4 دورې لپاره د وفاداری لوړه وکړه. د متحده ایالاتو د سینات د مجلس د استخباراتو په جرګهګۍ کې د دیموکرات ګوند لوړپوړي غړي او د ورجینیا پخوانی ګورنر مارک وارنر، د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې سرپرست رئیس ریچارډ گرینل ته لیک استولی او له هغه نه غوښتنه کړې چې هغه استخباراتي معلومات دی د سینات د مجلس سره شریک کړي چې د پخواني مشاور او د امریکا د هوایي قواو د متقاعد ډګر جنرال مایکل فلین او روسانو ترمنځ د پټو ارتباطاتو پاړې راټول کړي دي. د هیل ورځپاڼې د رپورټ له مخې سناتور وارنر غوښتنه کړې چې د ملي استخباراتو اداره یا ډي ان آی دی د روسیې له سفیر سره د فلاین د تلیفوني خبرو پورا ریکارډ د سینات د مجلس د استخباراتو کمیټې ته ورحواله کړي. وارنر په خپل لیک کې ویلي چې د وخت د حکومتونو لخوا د خپلو سیاسي اغراضو په خاطر د سری معلوماتو افشا کول د امریکا د استخباراتو مسلکي اعتبار او وقار ته سخت تاوان رسوي. فلین چې په هغه زمانه کې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین مشاورو په خپل جرم اعتراف وکړ او د 2 په بند محکوم شو. او د نادیا سلیمان په نوم یوه ځوانه مسلمانه ښځه چې په بریتانیا کې اوسیږي او په 2006 میلادي کال کې په یو وار 8 ماشومان وزیږول، اوس 14 ماشومان لري. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري.
قدر منو اوریدونکو، دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. په افغانستان کې د کورونا د ناروغي د پیښو د زیاتېدو وروسته د کورنیو چارو وزارت د کوچني اختر په ورځو شپو کې په کابل کې پر تګ راتک د بشپړ بندیز لګولو اعلان کړی دی. د حج او اوقافو او ارشاد وزارت هم د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د اختر د لمانځه د ادا کولو په مهال له خلکو د سختو احتیاطي روغتیايي تدابیرو د مراعات کولو غوښتنه کړې ده. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
د امیر وختي وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز د جمعې په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې په تیرو سړي ساتونه کې د افغانستان په ټول ولایتونو کې د کورونا د وایرس د ناروغي 1520 مثبت پیښې ثبت شوې، چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 9214 ته رسیدلی دی. په مجموعي ډول د کورونا په ناروغي تر اوسه 215 تنه مړ شوي او 953 تنه نور پر دغه ناروغي د اخته کېدو وروسته ښه شوي دي. د امیر وختي وزیر ویل چې تر اوسه 300 ډاکټران روختی کارکون کی هم پر دغه ناروغي اخته شوی چې د لستنې بلشوی دي.
د افغانستان دولت یو منفعتي پاکیج یا یو تشویقی پاکیج منزور کړي چې په هغه کې کڅوک شهید کیږي صورته کیږي، هغه څوک چې د کورونا وایرس په ضد مبارزه کوي هغه ته څنګه امکانات ورکول شي، هغه څوک ته څنګه مادي مانوي تقدیر دا به وشي ټولو ته، او په عین زمان هغه څوک چې بیا غفلت هم کوي مبارزه نه تختی خلکو ته کومک نه کوي هغه ته هم باید رسیدگی وشي، یعنی هم مجازات ده و هم مکافات.
ډاکټر پیروز چې د جمعې په ورځ د حج او کاپ او ارشاد د سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره یو ځای کابل کې خبریالانو سره خبرې کولې، ویل چې د کابل په خار کې په وروستیو ورځو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې زیاتې دوه وروسته د کورونا وایرس مثبتې پیښې هم په دغه خار کې په پرله پسې ډول زیاتې شوې. هغه ویل یوازې په تیرو 30 ساعتونو کې په دغه خار کې د کورونا وایرس 314 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې ورسره په دغه ولایت کې د ټولو ثبت شوو پیښو شمېر 3038 ته رسیدلې دي. د کوچني اختر لپاره د تیاریو له امله د کابل په خار کې د خلکو ګڼه ګوڼه په وروستۍ ورځو کې زیاته شوې ده. د کورونا چارو وزارت اعلان کړی چې د کوچني اختر په ورځ شپو کې به هیچا ته د خار یوې برخې څخه بلې برخې ته په موټر او یا پیاده ډول د تګ راتګ اجازه ورنکړي. د کورونا چارو وزارت ویان طارق اریان له خلکو غوښتي چې پولیس سره دې همکاري وکړي.
پولیس و نیروهای امنیتي قید ګشت.
ښاغلی اریان ویلي پولیس او نور امنیتي ځواکونه د اختر په ورځ شپو کې پر تګ راتګ باندې بندیزونه تعقیبوي. له خار څخه متمه او غوښتنه دا ده چې بندیزونه مراد کړي. د دې لپاره چې ټولې عمومي او پرهی ادارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي د کورونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هیله ده چې محترم خاریان له پولیسو سره په دې برخه کې همکاري وکړي. د بلې خوا د حج او کاپ او ارشاد سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب په افغانستان کې د کورونا د وایرس له امله خلکو ته پیښو روغتي ګواښونو ته په پاملرنې له خلکو غوښتي چې که خامخا د اختر لمونځ ادا کولو نیت لري نو د ادا کولو پر مهال دې ټول لازم روغتیايي تدابیر چې د ټولنې د پاسلې ساتل ماسک او دستکشو استعمالول او خپل جنماز ځان سره جمعه ته وړل هم پکې شامل دي. رعایت کی خغلی منیب خبر اعلان ته ویل چې سخت ناروغي وخته ناروغان او هغه چې د کورونا پر ناروغي اخته کېدو پاره په ځل کې ویره لري نو د خپل لمونځ ادا کول لپاره دي جمعه ته نزي.
د دوه شرایط خاص او شرایطو په اساس ک څوک لمانځه ته راځي بیا کولای شي سراسي، خو که یو څوک هیڅ نو شرایط نه مراته ای اغه د شریعت د حکم لمخي گناهګار ده، لخپل نفس سره هم به احتیاطی او به پروايي کوي، چې د خدای له خوا نه دی په ساتنه باندې مکلف ده، لخپل ځان سره هم به پروايي کوي او د نورو مسلمانانو لزوان سره لروختیا سره هم لوبي کوي، کاغه ملاوي کاغه انجینر وي کاغه ډاکټر وي کاغه دیقان وي هغه گناهګار ده.
په افغانستان کې د کابل روسه د کورونا د وایرس ټولو زیاتې پیخي په رات بل او د کندهار په ولایت کې ثبت شوی. د کورونا وایرس په لومړي ځل د چین د هوبی ولایت توخان په خار کې د 2019 میلادي کال تر دسمبر په میاشت کې خپور شو، چې اوس یې د نړۍ یو سلواتیا هیوادو ته سرایت کړی. په امریکا کې د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې د کورونا وایرس د جمعې د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې 3,232 تنه مړ کړي او 5,143,000 نور په دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د تخار اوسیدونکو هم د کندوز د خلکو په څیر لنا امنیو شکایت لري. دوی وایي چې وسلوال طالبان د طالقان شار شاوخوا سیمو ته رسیدلی دي. نور حال د ګلرحیم نیازمن پرپورت کې باوري.
د تخار اوسیدونکو هم د کندوز د خلکو په څیر د وسلوالو طالبانو له بریدونو څخه پازاب شوي دي. دوی وایي چې ورستر بلې وسلوال طالبان د طالقان شار ته نږدې کیږي او پر امنیتي پوسټو بریدونه کوي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي چې عملیات وکړي او د خار شاو خاصمی امن کړي. د تعلقانو د خار یو تن اوسیدونکو اسد الله زمری وایي چې په تخار کې امنیتي وضعیت اندېښمنوونکی دی. د خار شاو خوا طالبان را رسیدلی او په ولسوالیو کې یوازې مرکزونه له افغان دولت سره پاتې دي.
بیشتر از ولسوالی های ماورای کوکچه بجز از بازار ولسوالی تمام روستاهایش در تصرف گروه طالبان است. همچنان چهار اطراف شهر تالقان.
په تخار کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او د ماورا کوکچی ولسوالیو له بازارونو پرته نورې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او د تعلقانو خار شاو خو هم طالبان را رسیدلی دي. دوی وایي چې د امنیتي ځواکونو عملیات باید چټک شي او د تعلقانو خار له نور نام نه کېدو وساتي. د تخار یو بل اوسیدونکو ولید محمدی هم ورته خبره کوي چې وسلوال طالبان خار ته نږدې شوي دي چې لامل یې خلک اندېښمندي.
چند روز پیش تو نزدیکای دروازه اومده بود، مردم به ستو اومد از جنگ، دیگه طالبان خیلی پیشویش جات هستند.
څو ورځې وړاندې طالبان د خار تر دروازې را رسیدلی وو او خلک له جګړې څخه پازاب شوي دي او طالبان ورستر بلې مخکې راځي. تخاریان په ولسوالیو کې د نامنې او جګړو نزدیک اندېښمندي چې وایي ک په ولسوالیو کې مخالفین ونه پل شی ورستر بلی خارتا نږدې کیږي او اوس د تعلقانو خار شاو خاصمو کې هم پر امنیتی ځواکونو بریدونه کیږي. د خواجهغار ولسوالۍ اوسیدونکو مهر الله بشارت وایي چې د طالبانو د پرمختګ د ډب کولو په خاطر باید سیمایز مسولین په ولسوالیو کې ولسی پاتون کوونکی تقویه کړي چې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي.
په خاطر حمایت از نیروهای امنیت شون باید خزدش مردمی را تقویت بکنن. نو خواهش جدی ما از حکومت محلی و مرکزی است که
د امنیتی ځواکونو د ملاتړ په خاطر باید ولسی پاتونوال تقویه شي او له سیمایز او مرکزی حکومت څخه غوښتنه ده چې ولسی پاتونوالو ته د جګړې وسایل ورکړل شي او د طالب د پرمختګ مخه ونیسي. تیر ورځ د تخار په خواجهغار ولسوالۍ کې د پاتونوالو پر امنیتی پوسټا په برید کې نه هتنه پاتونوال وجل شوی وو او شپږ تنه نورې ټپن شوی وو. ګلریم نیازمن، امریکا غاګاشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو، د خوست یو شمیر اوسیدونکو له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې په آرام فضا کې د اختر د لمانځلو په خاطر په هیواد کې جګړه ودروي او په خپلو منځونو کې اوربان وکړي. په دې باره کې زموږ خبريال ابراهيم رحيمي له خوست ولایت څخه راپورټ راستولی.
سکل په افغانستان کې د اختر منزل لپاره داسې محل چمتووالی نیول کیږي چې د امریکا طالبانو ترمنځ د توافقنامې پر لاسلیک سربیره بیا هم په دغه هیواد کې جګړه په شدت سره روانه ده. په همدې حال کې د خوست یو شمیر اوسیدونکو له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتنه لري چې په آرامه فضا کې د اختر منزل په خاطر په هیواد کې د اوربند په اعلان سره جګړه ودروي.
نو د ځل مو هم د دواړو غاړو څخه غوښتنه ده چې د اختر کې هم اوربند وکړي ترڅو دا اوربند په دایمي اوربند بدل شي او نور د زمونږ د ورېدل لاسه د جنگ نوړې په دې څخه د تل لپاره خلاص شي.
د ولس نه مې غوښتنه ده چې ولس غږ پورته کړي، په دواړو خواو باندې غږ وکړي ترڅو سولې ته زمينه برابر شي، اوږدمهاله اوربند وشي. چې اوربند وشي نو طبیعي ده چې دایمي سولې ته لار هواریږي. نو د ولس نه مو غوښتنه ده چې خپل غږ پورته کړي او د طالبان او افغان حکومت څخه مو هیله ده چې د ولس غوښتنې ومني، ځکه چې په دې کې د ولس خیر دی. که غواړي چې ولس ته خیر ورسوي نو دواړه لوري دې د ولس غوښتنې ومني.
نن ورځ موږ د جنگ په دواړو اړخونو ښکېلو غاړو البته غږ کوو چې د تیر په څیر د اوربند اعلان کړي ترڅو ولس مو هم له ستونزو نخوالو او جنګونو په امن وي او هم یې په او هم یې د خوښۍ په غېږو کې اختر تیر کړی وي.
اوربند په تیر اخترونو کې اوربند ډیر دی خلکو دی هرکلی سره مخامخ شو. زموږ هم په دې اختر کې هیله ده چې دواړه خواوې د تهاجمي عملیاتو نه تیر شي، اوربند وکړي. که اوربند نه وي نو ورکم ته زمينه برابره کړي چې خلک یو ځل بیا اختر په خوشحالۍ کې ولمانځي.
په ورته وخت کې د خوست امنیه قومندان مل پاسوال غلام داود ترخیل وایي چې په دغه ولایت کې په آرام فضا کې د دغه اختر د منځلو په خاطر امنیتي ځواکونو ته د جدي تدابیرو د نیولو پلان ورکړی.
چون یو خونه خو دښمن ډېر خطرناک ده او بل خونه د کورونا مرض دا هم ډېر خطرناک ده. باید موږ او تاسو له خپل ټولنه تجمعات باید موږ جد جلوګیری وکړو. دا هم زموږ یو خواهش ته د ټولو خوستوال نه د جلوګیری خدای نه خواسته یو خونه به مرض سي او بل خونه دښمن سي. که چېرته موږ ټولنه وکړو دواړه موږ ته خطر لري هغه جلوګیری سي او موږ خپل تر اخري سلګې پورې د خوستوال د امنیت په خاطر په خدمت کې یو.
طالبانو په اختر کې د اوربن پاړسنه دی ویلي خو دی یوې اعلامیه په خبرولو سره یې خپل جنگیالي غوښتي دي چې د بریدونو پر مهال د ملکی خلکو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله ترمنځ روغه جوړه په اوسنۍ شرایطو کې شګام بولي. د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو د کمیسون رئیس شاغلی زلمی زابولی وایي اوس افغانستان ته د دې لپاره ګوته نه نیول کیږي چې دوه جمهور رئیسان لري. په دې اړه زموږ همکار سمیع الله جلالزی له شاغلی زابولی سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام را اړو.
زابلی صاحب، ستاسو په نظر دغه پرمختګ څه ډول ارزوي؟ آیا دا به وکړي چې مشکلات په افغانستان کې کم کړي؟
جناب جلالزی صاحب ډېر شکر. دا اقدام هم خپل مثبت اړخ لري، مثبت نقطې لري، هم منفي نقطې لري. مثبت نقطې خو دا غدي چې په یو نظام کې دوه جمهور اعلان شوی و، دا هم د فیصله ایست نظام کم و هم د انتخاباتو باندې د خلکو هغه اعتماد کم شوی و. په ځمه کې د طالب د خوا د مخالفینو لپاره هم دا یو منفي نقطه و. د افغانستان دولت لپاره ستاسې دوه رئیس جمهور لري، د دنیا لپاره دغسې موږ خجالت و. داسې دې سره یو ځای شول، همدغه منفي نقطه مثبته شوله. یو دولت جوړ شو، یو رئیس جمهور شو، بلې اداره چې د خلکو هغه تشویش هم رفع شو. خو په بل اړخ بیا منفي نقطې بیا همدغه دي چې د خلکو اعتماد په انتخابات باندې تقریبا د منځه تللی دی. بل د دې دواړو ګروپونو په ځایوالي سره او دولت نه تقوی کیږي، ځکه ډیر سیاسيون ستا، ډیر زبونه ستا، ډیر پرګنی دي، ملت ته چې د دواړو څخه خبر دي. هغه کچیر دي دواړو اوس دغه ابتکار وکړي چې د خپل دولت دي جوړي یا د 50% سره تقسیم کړي دي. دا دی واځ په خپل دوه ټیمو کې نه سره تقسیمات کوي. دوی دي کوشش وکړي چې ټول افغانستان هغه مدرسې سیاسيون دی راوغواړي، په غوښ خدي په دولت په استخدام کې استفاده ځینی وکړي، د دې د مسلک پر بنا باندې، د دې د تجربه پر بنا باندې، د دې د شې سابقې پر بنا باندې. ملت پوسی چې ولادت دولت هغه د هر شو سړي د پاره ځای لري، د هر پاک سړي د پاره ځای لري. دا کله دي سره په دا کمپاین کې موجود وکنه موجود په صورت کې دي کولای شي یو شی اجماع جوړ کړي، یو شی تاره جوړ کړي د طالبان د پاره، د امریکایانو د پاره، د نور سیمو کو د پاره، تر څو د زموږ د په مجموع کې دولت جمع اکثریت ملت یو داسې تر هو له روسیې می د طالب لپاره بیا سبا د قناعت وړي، هم د امریکا د لپاره، هم فیصله د نورو هم سیم کو د لپاره. دا ډیره مثبتي
دغه موضوع ته براسو مختصي په سوشل میډیا کې ولیدل چې تیر مخام جمهور رئیس غنی او ټول سیاسي مخالفینو تقریبا بیا ځل منځ وکړ او غونډه کړې. دا ځل خلک داسې فکر کوي چې دغه ټول طرفونه غواړي دا ځل صادقانه کار وکړي. داسې فکر نه کوي چې دا ځل به د دوی کار نسبت تیرې دورې ته څه متفاوتي
دی؟ یو څه ضربه وخوړله، ځکه دی اوس د ملت عکس العمل ولیدی. د ډاکټر عبدالله څخه هم خپل بلګري ډېر په دې خوا باندې ستاسو خو یو تعریف کړی و. د ریاست جمهوري لپاره اوس رالی خپل دي د سویل یو ریاست قبول کړي، یا ریاست جمهوري څه سپره همدغسې د ریاست جمهور لپاره چې بار بار ویلي چې زه یو مشارکتي حکومت نه جوړوم، دوه سر حکومت نه جوړوم. اوس بیخي ډېر متاسبین په سوشل میډیا کې عکس العمل ډېر منفي دی. د ریاست جمهور په باره کې زینت ډېر منفي سوی دي، ځینې خوابه دي. دوی دغه ټکان دواړه وخوړی، دوی مجبور او مکلف دي چې خپل خلک هم خوشاله کړي، نور سیاسيون هم دي د دې په خوله کې یا دې کناتو کولای شي قربانې په پسیس شي. خو شې دغه د دې په هر څونه کوشش باندې که هغه نفر چې د دې په سیاسي کمیسیونو کې کار کوي، په سیاسي مشاورین دي، په سیاسي بخش کې کار سره کوي، دغه دي دواړه راولاړ شي. هم د ډاکټر عبدالله، هم د ډاکټر اشرف غنی په ګډه یو کمیسیون سره جوړ کړي. ټول هغه خوابدي سیاسي مخالفین چې د افغانستان لپاره، د ملت لپاره، د دولت لپاره، د سوری لپاره، د ملت د خاصه کې سوي دي هغه غواړي هغه دی را جذب کړي په ار ترتیبي دي دي کوپ تر خپل تر ډیرو امتیازات تیر سي د نور خوابدو ته دی ورکی د نور اسبو خلکو ته دی ورکی عام خلکو ته دی ورکی هغه که په خارج کې دي که په داخل کې دي دغه دی جذب کړي کېدل شي چې خدای پاک دغه سي دولت راوړي چې د ملت هم اعتماد باندې راسي د ملت خاص مشروعیت پیدا کړي جهاني نړۍ ومني د سولې خواته یو شقه ده.
بله زابلی صاحب، زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی دی او ممکن چې اوس هم په کابل کې دی. د مختلفو چارواکو سره د جمهور رئیس غنی په ګډون وکتل، د ټویټونه هم کړی دی، ویلي دی چې د طالبانو د مشرانو سره هم غږېدلی دی. ستاسو په نظر ولې تر اوسه د تاوتریخوالو په کمښت کې د پام وړ مثبت ګام نه دی اوچت شوی دی؟ خلک هم دغه غوښتنه لري چې خلیزاد باید د تاوتریخوالو د کمیدو په اړه طالبانو باندې فشار راوړي چې تاوتریخوالي کم شي. آیا فکر کوي چې دا ځل به طالبان دې ته واڅي خلیزاد چې تاوتریخوالي را کم کړي؟
جناب جلازی صاحب، خلیزاد اوس فعلا د امریکا د ری جمهور خاص نماینده دی، یا فرد دغو د وزارت خارجه په ارتباط باندې راغله دی، دغو نمایندګي کوي. دی د امریکا پالیسی په افغانستان کې مخته بیایي. ډېر توقع د خلیزات څخه چې موږ تاسو وښتو زموږ پر ذوق تر سره ولاړ شي. خلیزات نه راسره مني، ګرچې دی افغان دی، وینه د افغان ده، خو دی اوس تابعیت یې یا نمایندگی چې کوي ماموریت چې لري هغه د امریکا د حکومت او د استخباراتو د رئیس جمهور د وزارت خارجه له خوا څخه راغلی دی. خلیزات د امریکا پالیسي د لوی مختوی څخه کامیاب کی، د امریکا ملي منافع په نظر کې نیسي. د امریکا ملي منافع په دې فعلي شرایط کې د افغانستان کې عاجله سوله نه ده، دلته دې زر سوله نه غواړي، ځکه هغه خپل اهداف لري چې هغه اهداف د شوروي منځري کول دي په افغانستان کې، نه مداخله ده د چین، د ایران، د حتی د هندوستان، د دغو ټولو مداخله امریکا ته په دغو شرایطو کی په افغانستان کې د قبول وړ نه ده. نو دا چې دلته د سولې راولي د امریکا ته د ملي منافع سره په تضاد کې بولي، موږ قرباني وکړو، موږ به دا وایي ستاسو کدا چې خپل منافع غواړي راسي د غوسره خپل مشکل په اسیمیانه کې سره مشکل حل کړي، په منځني ختیځ کې سره حل کړي، نو افغانستان یو ټوک یو واده دی چې شرکاله کوي.
زابلی صاحب، مننه.
درنو ریدونکو، په بنگلاديش کې هغه په سلګونه روهنګي مهاجر چې کورونه یې تیر اونۍ د یو ویجاړون کې اور له عمله وسوځیدل، اوس د خپل ژوند په سمبالولو کې مشکلات لري. د دې اور له عمله د بنگلاديش په کوکس بازار کې لشتلره شپږ سوه عادي دوکانونه او کورونه سوځیدل دي. نور هر
د غازو د شټوب چاودېدو له کابل په بنگلاديش کې د روهنګي مهاجرو په کم کې و لګیدل، او په سلګونو کسانې بې کوره کړل، دوکانونه او کورونه وسوځول. د مجاهر الحق او د کمال حسین په نوم دوه اوسیدونکي وایي:
کما په جیب کې پیسې درلودای یو سرپناه مې جوړولای شو، لک تر لک یو بانډس مې اخستلای شو چې خیمه پرې جوړ کړم. کمپ ډیر کوچنی دی، د بل چا په کور کې د سرپناه جوړولو لپاره ځای نشته. زه هڅه کوم چې یو سیوری جوړ کړم څو له لمر څخه خوندي پاتې شم.
د کډوالو له ګڼې ګوڼې نه ډک کمپ کې ژوند کول په کافي اندازه سخت کار دی، خو اوس د هغو کسانو لپاره لا نور هم سخت شوی چې کور نه لري. د محمد الله په نوم یو روهنګي مهاجر وایي:
د ورځې په جریان کې دلته او هلته ګرځو، د شپې د شنه اسمان لاندې ویده کیږو، موږ ډوډۍ او ځای پر ځای کېدو ته ډېر اړتیا لرو.
نړیوال مرسته کوونکي هم هڅه کوي چې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ویاندا لوویس ډان وان وای:
UNHCR او همکاران یې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړې دي. لنډمهاله سرپناه او خوړو ته یې د متضرر شویو کډوالو لاسرسی تضمین کړی دی. اوس مو یو ځای کې بیړنۍ سرپناه ځایونه جوړ کړي دي، او همداشان ځینو نورو کډوالو سره مرسته کوو چې نورو کمپونو ته لاړل او په خوندي توګه ځای پر ځای شي.
دا شان کمپونه د سوځیدو له خطر سره زیات مخ دي، ځکه کورونه یو بل ته ډیر نږدې جوړ شوی دي او د خوندیتوب اقدامات پکې نوي. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، ویرجینیا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
دونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. تاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.